دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوی زابوريوال کاکړم سلامونه میومنه په دې یو ساته خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د سوی جون برید همداسې په ډیر اسماعیل خان کې پر امیدوارانو او دغه پر کارکنانو برید د پاکستان الیکشن کمیشن ته د اسفندیار ولی خان د لیک همداسې نور ریپورټونه په دې خبرونه کې لرو او د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو زما کور زما کلی 19 پروګرام هم اوریدلی سي خلمړی د دې سات خبرونه چې اني ساج مل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرینو سرټی کی په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې درې بهرني مشکوک وسلوال وجل شوې دي د افغانستان ولسمشر حکم ورکړی چې په دې وروستیو کې په ډیورن کرخه د پاکستان لخوا جوړ شوې تنصیبات دل لري کړل شي او امریکا او روس ته تازه تاوتریخوالي وروسته په ماسکو کې خبرې کوي او وسته خبرونو تفصیل چارواکی وای په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تیر ماخام د دتخلو په امبور شګه سیمه کې د امریکایي بې پالټا الوتکه په یو بریټ کې درې بهرني مشکوکه وسلوال وجل شوې دي چارواکی زیاتوي د بریټ په یو کور تر سره شوې دي چې په موقع دغه وسلوال وچلې دي ځای چارواکو دانه دی ویلي چې دغه وسلوالو تعلق لکم حیوانات سره وو بلخو د پاکستان امنیتی چارواکی وای د ډیر اسماعیل خان په پهاړ پوره سیمه کې ناصرګند وسلوالو نن سهار دوه تنه وجلی او درې نور یې شوبل کړی دي د دې پیښې په اړه چارواکو نور تفصیل نه دی ورکړی او نه تر دې دمه کومې وسلوالی ډلې د دې پیښې په منلې ده د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو پخانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین مشال لیډیو ته پرین ویلي چې پاکستانی طالبان دوی ځکه په نښه کوي چې په راتلونکو پارلیماني ټاکنو کې هغو ګوندونو ته لاره هواره کړي چې دوی یې خوښوي
لیبرل قوت یو هغه مونږه مطلب دی چې د دې الیکشن کمپین نوښکل غواړي چونکه تر اوسه الیکشن پوسپون نه شو د ارمانی پوره نه شو اوس غواړي چې مطلب د خپل خوښي چې ته کوم سافټ کارنر لري چې هغه پټه په دغه کې راشي پارلیمنت کې او تر اوسه چې د ټوپک په زور هغه متوازی حکومت قائم نکو نو د قانون ساز ادارې چې کوم لري په قبضه کې شنو بیا به قانون د لاندې چې کوم د شهادتګردي دوی کوي او دوی ته په ټوله لارې چې کوم نه کولوي چې دا ډېر خطرناک شي کړي لہذا دا د هغه لپاره پری پول ریګینګ دی
پرین په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند په یو انتخابي امیدوار سید معصوم شاه بمی برید کې د هغه په شمول سلور کسان جوبل شوي وو او د دینه مخ کې د بنو په جاني خلو سیمه کې هم د یاد ګوند په یو پخانی پارلیماني غړي بمی برید شوي وو چې پکې نه کسان وجل شوي وو د افغانستان په زابل کې 14 دولس امبوګړي مړکړي او نور یې ټپي کړي دي د افغانستان په زابل ولایت کې نن سهار د سړک په غاړې ځای پر ځای شوی ماین 14 دل چې پکې 8 تنه وجل شوی او سلور نور ژوبل شوی دي د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی په دیړه نن مشال لیډیو ته ویل دا 14 د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په بولګي سیمه کې شوی او وجل شوی کې سلور خزي او په جوبلو کې دوه خزي او دوه ماشومان هم شامل دي چارواکي 14 د طالب وسلوالو کار بولی خو تر اوسه لا دغه ډلې په ډېړه سن دی ویلې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی حکم ورکړی چې په ډیورنډ کرخه اغه ټولې دروازې چک پوسټونه او نور تنصیبات چې د پاکستان لخوا په دیروستیو کې جوړ شوی وو لري د کړل شي د اتوار پر ورځ د ملي امنیت د شورا په غونډه کې ولسمشر کرزی د دفاع داخلي او بهرنیو چارو وزارتونو ته هدایت ورکړ چې په بارډر جوړ شوی د دغه تنصیباتو د لری کولو لپاره د پفوري توګه ګامونه پورته کړل شي د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ویلي چې د پاکستان دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوی موافقې خلاف دی
موږ د دې دروازې د کښینولو د مخنیوي لپاره ټولې لارې چارې په مخ کې لرو دا د نړیوالو قوانینو او دوه اړخیزو اړیکو د ټولو اصولو خلاف کار دی
بلخوا ولسمشر حامد کرزی د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو نه هم د دې سپیناوي غوښتي چې آیا دوی د دې تنصیباتو په جوړولو کې له پاکستان سره مرستې کړي او کنه د افغانستان د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې لس وسلوال وجل شوې دي د ننګرهار د امنیتي کمانډانې د امنیت یو مشر محمد معصوم خان مشال لیډیو ته ویلي چې تیر شپه شاوخوا 3 بجې افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د یو کمانډان په ګډون لس تنه وجل شوي او سلور نور تنه ټپي شوي وو وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مشال لیډیو ازادې څانګې ته په راستولې پیغام کې په دې عملیاتو کې د خپلو 500 تنو ملګرو وجنه تایید کړه او ویل چې تنه ملکی وګړي هم وجل شوی د ذبیح الله مجاهد په خبره د دوی په ډزو کې شپږ تنه امنیتي کسان هم وجل شوی خو چارواکي بیا دا ادعا نه مني خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا او روس ترمنځ په دوه اړخیزه اړیکو کې د تازه تاوتریخوالي وروسته د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي په ماسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د قومي امنیت سلاحکار ټام ډونیلان د هغې څو ورځې وروسته له روسي چارواکو سره لیده کوي چې امریکایي چارواکو د هغو 1300 روسي وګړو نومونه خپاره کړي چې مګنیټسکي اکټ تر لاندې یې په ویزو بندیز لګېدلی او اساس یې کنګل کړل شوي دي. دا یې په ځواب کې د خالي پروس ماسکو هغه 1300 امریکایان چې زیاتره یې په امریکا کې د روسي وګړو خلاف ورزي کولو لپاره تورن دي روس ته د تلو نامنی کړی دي. په وینزویلا کې د انتخاباتو چارواکو اعلان کړی چې د پخواني ولسمشر هوګو چاویز لخوا انتخاب شوی ځایناستي د ولسمشر انتخابات وګټل. نکولس مادورو خپل سیال امیدوار هنریک کیپریلس ته په پرونیو انتخاباتو کې یوازې د 3 لک رایو سره ماتې ورکړه. مادورو 5.8% او سیال امیدوار یې 9.1% رایې ګټلې دي. مادورو د انتخاباتي کامیابۍ تر اعلان وروسته خپلو پلویانو ته وویل چې دوی د رایو له بیا شمېرو سره اتفاق لري چې د ده په کامیابۍ کې هېڅ شک پاتې نه شي. خو کیپریلس ویلي چې دوی به د رایو تر بیا شمېرلو پورې نتایج ونه مني. او وروسته خبر ده چې په عراق کې د اتوار پر ورځ په بریدونو کې 8 تنه وژل شوي چې پکې د راتلونکو انتخاباتو کې سنی امیدوار هم وژل شوی. د خونړې پیښې موصل سیمې سره نږدې شوي. په دغه پیښه کې 15 پولیس هم وژل شوي او په دیلیا صوبه کې د سیکولر پلوه عراقي ګوند یو مشر نجم الحرابي په یاد صوبه کې وژل شوی او د هغو دوه رونه او یو ساتونکي هم وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 2 مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د جنوبي وزیرستان انتخاباتو ته د ولاړ یو امیدوار پر کمپاین برید شوی، 2 تنه پکې وژل شوی. پرون د عوامي نېشنل ګوند پر امیدوار تر برید وروسته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو لیک لیکلی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د راتلونکو ټاکنو لپاره نوې هدایات جاری کړې دي. او که د خبرونې تر پای را سره واست نو د ژوب د یو کلی پاړه به واورئ.
ګوستو سیدی ته ژوب ځخه ډېره پرې علاقه ده. دا پر افغان بارډر سي ډیورنډ لاین ورته ویل کاجي پر دې باندې پروته ده. دا سیمه
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د امریکایي ډرون جازونو په برید کې 3 مشکوک وسلوال وژل شوی دی چې د تحصیل د تخیل امبور شګه سیمه کې د وسلوالو پر کور شوی دی. چارواکي وایي وژل شوی بهرني وسلوال دی. د مشال ریډیو خبريال په دې اړه رپورت لري.
په سیمه کې موجود انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته د برید پخلی وکړو او زیاته اکړه امریکایي بې پایلوټ الوتکو د میرانشانه خواوشا 40 کیلومتره لویدیز تحصیل د تاخیل افغان پولې سره نږدې امبور شګه سیمه کې یو کور په نښه کړ چې ور باندې 2 میزایل وتوغول. د چارواکو په وینا په نخښه شوی کور کې په مقادره مشکوکا وسلوال ووجل شول. چارواکي وایي په دغه کور کې د پخوانه وسلوال ډیره وو او دغه سیمه کې حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې مضبوط فعالیتونه دي. په میرانشاه کې یو دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل په برید کې 3 وړه بهرانیان وژلې شوي خو دا معلومه نه ده چې د کم ځای وسلوال دي. د استخباراتي ادارې چارواکي هم د 3 وسلوالو د وژنې تایید کوي او وایي وژل شوي بهراني وسلوال یادېږي. پروانه میاشت کې د امریکایي ډرون لخوا دغه اولنی برید دی. د تیر کال په پرتلا روان کال کې تر اوسه د ډرون بریدونو شمیره کمه ده. د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه پروان کال کې تر اوسه پورې 9 بریدونه شوي دي او تیر 2012 کال کې د مشال د شمیرې تر مخه ټول یو کم 50 بریدونه شوي ول چې یو په اورګزی او نور ټول په شمالي او سویلي وزیرستان کې شوي وو. د یادونه ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پخوانی فوزي ولسمشر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف په لومړي ځل د امریکایي ټلویزیون سی این این سره په یوه مرکه کې دا منلې وه چې حکومت یې له امریکا سره په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو په اړه پټ تړون کړی و.
تاسو مشال ریډیو اورې. له جنوبي وزیرستانه د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې ولاړ یو آزاد امیدوار د کمپاین پر یو موټر برید کې دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. برید د ډېر اسماعیل خان سره نږدې شوی دی. له تر اوسه پورې د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو په د خبریال په رپورټ کې اورو.
په سویلي وزیرستان کښې د هلکا این اے دوه څلوېښت امیدوار عبدالرحیم برکی په کمپین ګاډي باندې د ناڅرګنده وسلوالو برید او ډزونو په نتیجه کښې په ګاډي کښې سواره دوه کسان په هغه ځای مړه او درې نور پر هرژلي شول. پر هرژلي کسان سمدستي نږدې هسپتال ته ولېږدول شول چې د کومو حالات د خطرې نه د ورچنې وشولی شي. د ډېر اسماعیل خان پړپور تڼې پولیس او ځایي قبایلیون وایي چې دا پېښه نن گهیز نه بجه د ډېر اسماعیل خان د قطب په لوري د څلوېښت کیلومتره په فاصله پړپور سره نږدې د اسلامپور په سیمه کښې مخې ته راغلله. دا ذرایع زیاتوي چې برید کوونکي په موټرسایکل سواره دوه کسان وو چې کوم د پېښې د ځای نه په تېښته کښې بریالي شول. د مشال ریډیو په رابطه د پړپور تڼې ایس ایچ او فضل رحیم د پېښې په باره کښې په دا رنګ وغږېده. په پېښه کښې پر ارژله یو تن محمد جمشید چې کوم د پړپور په اسپتال کښې د علاج لاندې دی وایي مشال ریڈیو د سلی وزیرستان این اے حلقہ دوا څلوېښت امیدوار عبدالرحیم برکی سره چې تماس ونیو هغه ویل چې ګاډی د دوی وه خو په ګاډي کښې سواره مړه او پر ارژلي کسان د دوی په کمپین وتلي نه وو.
پرون مازدیګر د شبکتر په سیمه کتوازی کې هم د سیمې اوسیدونکي او د صوبایي اسمبلی د انتخابي حلقه پی کې یو ویشت امیدوار سید معصوم شاه بچا سره له درو ملګرو په یو بمي چاودنه کې زخمي شوی دی. نوموړی د امنیشنل ګوند سره تړاو لري او په تیر حکومت کې د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشیر هم و. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
پرون مازدیګر د شبقدر په سیمه کتوزای کې هم د سیمې اوسیدونکي او د صوبایي اسمبلی لپاره د پی کې یوویشتم نه په راروانو عامو ټاکنو کې برخه اخیستونکی سید معصوم شاه بچا په یوه بمي چاودنه کې د درې نورو ملګرو سره زخمي شو او دا هغه مهال چې نوموړی د کتوزای په سیمه کې په خپل انتخابي مهم روان و. د پولیس تانه شبقدر مدد محرر جانگیر خان مشال ریډیو ته د قانوني اف آی آر معلومات داسې ورکړل.
رپورٹ دلشاد ول شمشاد سگنا بٹاگرام دی گڑے جی جرم 324 3/4 ایکسپلوزیو 427 788 یو ابراہیم دے یو شہریار دے او یو جی معصوم شاہ بچ چلو زخمی نیچا چ رپورٹ کرے دام زخمی
د سور زور حسید عوامی نیشنل گن په هغه امیدوارانو چې د پارلمان د غړیتوب لپاره په عامو ټاکنو کې برخه اخلي ور باندې داسې قسمه چاودنې کیږي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټری جنرال سینیټر زاهد خان مشال ریډیو ته وای
دا موجوده حکومت او الیکشن کمیشن خو اعلان وکړو او زمونږ د لیډرشپ نه والد تر لاندې ممبرانو پورې چې کوم امیدواران دي د هغې نه هغه ټول چې کوم سیکورټي 100% هغه ویډرا کړه. موږ د خپل قائد طرف نه خط لیکو الیکشن کمیشن ته او په سینټ کښې به هم په دې سبا بحث کوو. د دې نه چې هر څنګ خبر را ووته نو موږ به بیا مخکې خپل لائمه تیارو.
نوموړي وویل چې چاودنې کوونکي نه غواړي چې عوامي نېشنل ګوند دګینې انتخابي مهم ښه وچلوي او ګټه دې وکړي.
کله چې راغی تریټ راغی نو د پاکستان یوه هغه پولیټیکل پارټي چې هغې ته تریټ نه و هغې د دې نه مزمت وکړو نه په دې باندې څه د خپل خیالت اظهار وکړو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی سبا ماسپښین د پېښور پر دوی بجې د مشال رادیو په اونیزه خپرونه د کرښې پر غاړه کې میلمه دی. که تاسو له هغوی څخه پوښتنه لرئ نو د ټلیفون، سکایپ، فیسبوک او ټویټر له لارې یې کولی سئ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اچکسي مرکه سبا ماسپخین د پیښور په 2 بجې پیلېږي.
لکه څنګه چې د مشال ریډیو په خبرونه کې اوري چې په دې وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند پر پښتنو ملتپال سیاستوالو د وسلوالو بریدونه ډیر سوي دي. تیرې کې طالبان پاکستان هم ویلي دي چې دوی به پر عوامي نېشنل ګوند بریدونه جاري وساتي. په دې حال کې د یاد ګوند مشر د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته یو خط کې د دوی د امنیت ساتلو غوښتنه کړې ده. زموږ همکار خالد خان د دې ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې د دې خط په اړه تفصیل ورڅخه پوښتلې.
زموږ د ګوند مشر سنجیا وری خان صاحب یو خط لیکلی دی د چیف الیکشن کمشنر په نوم باندې چې د هغه نکړې یا کاپیانې د پاکستان صدر ته رئیس جمهور ته وزیر اعظم ته چیف جسټس د سپریم کورټ او
چې دغه سیالات وستاسو پټې باندې دغه بریدونه وي نو دا خو د الیکشن ډېر غزمن کې لکه یو پټې باندې دغه نور جلسې جلوسونو او کمپاین کول شي. جی
بالکل، دا خو یو کوشش دی چې دا الیکشن لاټ او زموږ خلکو چې کوم رائے دا چې د عوامي شوراتي په حق ورکول غواړي دغه مخه ونیسي. په دې اړه دا الیکشن کې دغه سیزن ویډیو دا به ډېر ځان دی به تر څه هم نه شفاف الیکشن به نه دغه په الیکشن مې دا کا جوړو کار دی. لکه چې ما ارزو کو دا د ریاست کې موریزه چې دې دکې مخه ونیسي او هغه د شرکت ځان چې الله فشار کوي په کار دی چې اوی ته جواب ورکړي په عملی کاروي.
بیا خاطک صاحب چې دا ټاکنې مې تاسو کوي دغه تاسو ګوند دغه اراده کړی چې هر حالت کې به تاسو به الیکشن کوي نو
ان شاء الله انتخاباته کې مخه مخه ساتلو ځکه چې دا د خلکو بنیادی حق دی او د خلکو بنیادی حق زموږ څنګه خلک معلومه ولې شو بل راشه ګوند خپل غلري سپو حامیان لري په دې لوی تعداد کې د شوبې په نوې ګوند دی د شوبې په تاریخ کې جړی دی د شوبې د خلکو په زور کې جړی دی تاسو یقین سره ما چې خلک وو د سرګردو او یا د اوی د بلاتورو دا کوشش ناکام کی چې د الیکشن ورې دا کاوه چې الیکشن موږ خلک
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر افراسیاب خټکو چې په پېښور کې زموږ د همکار خالد خان پښتون ته ځوابونه ویل. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د انتخاباتو او امیدوارانو لپاره خبرو کړو نو لښوونه کې د نورو خبرو ترڅنګ دا هم راغلی دی چې هیڅوک به د ووټونو د ترلاسه کولو لپاره د اسلام نوم نه استعمالوي. د دې سربېره ووټرانو ته وړیا سفري اسانۍ ورکول، سرکاري کار کې مداخلت کول او د رای ورکولو کاغذ د رای اچولو لزای بهر راوړل منسوي دي. د نو لارښوونو تفصیل او د ځینو ګوندونو د غبرګون پاړه درته ل اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل دا ریپورت لري.
د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی نوی هدایاتو تر مخه د پولینګ سټیشن نه غیر چاپیرا سلور سو غزه کې به سکسما سیاسي هلو زلو یا پروپاګاندي اجازه نوی د غرنګ با سیاسي ګوندونو نشي کولی ووټرانو د پاره ویډیا ترانسپورت ورکړي. د دې نصر بیره د مذهب یا فرقه په نوم ووټ اغستل هم جرم ګرځول شوی دی. دا شنبه هیڅ سوک نشي کولی بیلټ پیپر یا د ووټ پرچی د پولینګ بوت نه بهر روباسي یا د چاپ مخ کې پخکاره ووټ ورکړي. د نوی هدایاتو تر مخه به سرکاري کارمندانو هم باندې چې د چا په حق یا مخالفت کې څه کار وکړي او یا کچا د پریزایډینګ افسر په کار کې مداخلت وکړي هغه به هم جرم ګڼل شي او الیکشن کمیشن سره اختیار دی چې د داسې خلکو په ضد کاروایی وکړي. د الیکشن کمیشن د نوي هدایاتو په اړه چې مشال ریډیو د جمعیت علما اسلام د خبرتیا او سکتر جلیل جان نه تپوسو کو نو دوی چې د مذهب په نوم ووټ اغستو باندې بندیز د نظریه پاکستان نه بغاوت دی. دی وایي
الیکشن کمیشن چې کوم نوي قانون راوستل چې اسلام په نوم ووټ بنانی دا د نظریه پاکستان
اصولو انحراف دے او دے خلاف دی کاروائی ہوشی سپریم کورٹ دے اس خود نوٹس والی دے الیکشن کمیشن دے خبر ہے دیکھو مذہبی جماعت یو غڑے ما او دے دے خبر دے زیاد مذمت کو ما دغا خبرہ دے سیکولرزم قوتوں تا سپورٹ ور کولے او سازش ما تخکاری فرقی پنو مغسل منا کوی دے لسانیت پنو مغسل ووٹ اغسل منا دی دے جب پنو ووٹ اغسل منا دی دے تعصب پوٹ مو اور اغے لیکن اسلام پنو ووٹ وزگاری دا ملک اسلام دا پارا جوڑ چھے دے الیکشن کمیشن دے اسلامی حدود نے تجاوز نہ کی
جلیل جان زیاتوی چ سفری اسانو لری کول سره به هم په نتیجو اثر پریوزی او لک خلق با ووٹ اچولو تر راشی خو بل طرف ته د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر او د کوهات نه د صوبایي اسمبلی لپاره امیدوار امجد خان افریدی خیال دی ولس با د امیدوار کارکردګي او زول ریکارد ته ګوري او د الیکشن کمیشن اقداماتو سره به په نتیجو هیڅ بد اثر نه پریوزی د د وینا وا
سیاسو پارتو خپل پوزیشن په خپل ځای کې د الیکشن کمیشن چې د کوم اقدامات چې تکړی دی بالکل ټیک دی له دې سره متفق یم مو د کلی د قوم د علاقې خدمت کړی دا ان شاء الله ووټر بم په خپل راوځي دا ناول بم ټیک وي چې چا د خپل حلقو خدمت نه کړی دا غو دي پر پرابلم سي مو مسلمانان یو یو کلمې یو په دې کلمې باندې مو ایمان راوړی دا دې نه خپل د خپل اېثم نشته دی
د الیکشن کمیشن نوی هدایات چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبريال قریش خټک په وړاندې کې خپل نو دوی چې د ولس نمائندګۍ قانون کې دا هر څه لیکتي او الیکشن کمیشن یوازې دا د ولس په مخ کې راوستل د دې د اثراتو په اړه د قریش خټک وینا وا
د دې به ضرور اثرات وي د مئی د میاشتې په ولسمه نیټه ګرمي د غنمو لو دا ټول کیسې چې دی د راغونډې کې او بیا خلکو ته د ټرانسپورټ سهولت هم نه اویلیبل اسې مې پښتونخوا کې د ښځو ټونه کم پول کیږي او که ټرانسپورټ بند شي نو په دې به ډېر زیات غټ اثر پرېوځي تر کومه پورې چې د مذهب په نوم باندې یا د سیکټ په نوم باندې د ووټ اغستلو یا د برادرۍ د دې په حوالې سره سوال دی نو قدم په صحیح طریقې سره نافذ شي نو دې به مذهبي پارټیانو ته نقصان وي ځکه چې هغوی خو جومات او د جومات لاؤډ سپیکر او ملا چې دی هغه د خپل الیکشن لپاره استعمالوي
قریش خټک زیاته کړه چې هر څوک د جمهوریت د ودې او پاکو صافو ټول ټاکنو دپاره دا ټول اقدامات ضروري دي خو نښکاري الیکشن کمیشن به دا عملي کړي یاد دي وي چې الیکشن کمیشن نوي حکمنامه کې ویلي که چا په دې هدایاتو عمل ونه کړو د هغه خلاف به قانوني کاروایي کول شي او ان چې د هغه ټاکنه هم ختمول شي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي سبا ماسپښین د پېښور پر 2 بجې د مشال ریډیو په 19 خبرونه د کرشي پر غاړه کې میلمه ده کتا سوله هغوی څخه پښتنه لري نو د ټلیفون سکایپ فیسبوک او ټویټر لاري کولای شي
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي مرکه سبا ماسپښین د پېښور په 2 بجې پیلېږي
تاسو مشال ریډیو اوري د جنوبي وزیرستان مشرانو د الیکشن کمیشن څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی زیاتره بې کور سوي خلک په شمالي وزیرستان کې میشته دي نو باید دوی ته د ووټونو اچولو بندوبست هم په شمالي وزیرستان کې وسی دوی وایي چې شاوخوا 80% پوری کډوال په شمالي وزیرستان کې پراته دي خو د هغوی لپاره هلته د ووټونو اچولو هیڅ بندوبست نشته شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري
دا جنوبی وزیرستان حلقہ این ایف دو سلویختم مشرانو پیښور پر سلب کې د یو خبری غونډه ورستو مشال لیډو ته د خپل ستونزو په حق لول چې جنوبی وزیرستان خوشا او 80% خلق په شمالي وزیرستان کې او 30% په غیر چاپی رسمو کې پکړه پراته دي دی وایي چې د جنوبی وزیرستان او 80% خلق د شمالي وزیرستان په تحصیل شوال د تخیل میرانشاه میرعلي دوستي او رزمکسیمه کې میشته دي او باید الیکشن کمیشن دې دغه کډوال لپاره هم په دغه سیمو کې د وټون اچولو بندوبست وکړي دی غوښتنه کوي چې پټانک اورډر اسماعیل خان کې دوی ته انتظامات چوی دی چې د 10% نه هم د کم خلکو دغه پولیس سټیشنونو ته رسیدي کې دي شي د جنوبی وزیرستان شوال سیمه بسم الله جان په دې باب لبانې مشال لیډو ته وای
مسله دا دو چې دې ارینجمنت کړی دي چې داغه د الیکشن د پورا د ساوت وزیرستان خو دغه کانال سره په ډی خان او په ټانک باندې کنه د پولیس سټیشن کنه تنظیمات کړی دي چې چونکه دا انتهایی نه گفتابه دا بالکل شفاف الیکشن کنه اغا خواب څه دای کنه او تعبیر نه کیږي تقریبا څه دای کنه 70% سره کنه د مستر پسند کنه د وزیرستان کې دي دا 30% کنه څه په غاکې دي کنه ساوث وزیرستان کې دي او چې په ټانک او په ډی خان کې دي کنه
هم د جنوبی وزیرستان د ان ای 2 سال وختم نه آزاد امیدوار قاضی سلیم خان وای چې ټول بیکور شو لپاره د شمالي وزیرستان کې د وټونو چولو بندوبست وکړي شي ځکه چې زیاتره شمیره د دوی دل تره او بل دا چې دوی ته د امنیتی هلکارو د چک نه علاوه یو شمیر د خراب امنیت ستونزې هم دي.
ډېر مشکلات ماته ته وچی خو ډېر غټ ایکسپینسیو راځي کنه څومره راځي ورته کنه راځي دوامه خبره ده چې دومره اوس یکه دوکه غزل نه راغلم بل راځي داس خو نه دي چې نه راتلای کنه خو بیا به دې کې زټم سیګریټ مسې ډېر راځي کنه موږ خو پیژنو موږ خو روزانه دي دې سره تاګ را تاګ دی کنه موږ غوښتنه دادا چې جنوبی وزیرستان کې کوم آی ڈی ویز پراته دي ودا تا دا د الیکشن انتخابات بندوبست الته وشي مثال د پشاوال کې دور ته وشي دوسری دور ته وشي میرل دور ته وشي او میرانشاه د پکې وشي په رزمه کې دا وشي.
یادونه ول دا چې د جنوبی وزیرستان دغه مشرانو وینا وه چې دغه ستونز په خپل باندې دوی د خپل پولیټیکل ایجنټ دلاره د پاکستان الیکشن کمیشن نه هم غوښتنه کړې ده او گورنر خیبر پختونخوا ته هم خاص کړې ده او غوښتنه وکړه چې دوی د پر دې دغه انتظامات وکړي شي چې د جنوبی وزیرستان ټول اوسیدونکو راتلونکو انتخاباتو کې پوره پوره برخه واخلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان چارواکي وایي چې پاکستان په پارون کې توګه د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ سره نږدې پر ډیورنډ کرښه یو نوی گیټ یا دروازه جوړ کړې ده. افغان حکومت وایي پاکستان دی زر تر زره دا نوې دروازه ورانه کړي ځکه چې دا د دواړو ملکونو ترمنځ د لاسلیک سوو تړونونو خلاف کار دی. پاکستان لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. احمد تکل پری رپورټ لري.
ډیورن کرخې ته نږدې د پاکستان د پوځ د وروستیو تحرکاتو په اړه د څېړنې موظف کمیسیون پرون وویل پاکستان د یو اړخیزو اقداماتو له لارې له افغانستان سره شوې موافقې تر پښو لاندې کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویب پاڼې د خبر له مخې په ګډه پوله کې د پاکستاني پوځ د وروستیو اقداماتو په اړه ننګرهار ولایت ته د استول شوي هیئت راپور د وسلوالو قواوو د لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمي لخوا د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شو. هیئت د خپلو څېړنو په راپور کې ویلي دي چې د پاکستان پوځ افغانستان ته له مخکینۍ خبرتیا پرته په ګډه پوله کې د تیر کال د دلوې میاشتې له شپږمې نیټې راهیسې د مخکینیو تاسیساتو بیا رغونه او د روان کال د حمل له شپږمې نیټې راهیسې د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د یوې سرحدي دروازې د جوړولو چارې پیل کړي دي. د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزې موافقې له مخې چې د ستاندارد عملیاتي طرزالعمل په نوم یادیږي کابل او اسلام آباد دواړه مکلف بلل شوي چې ګډ سرحد ته نږدې د هر راز ودانیو د رغونې پر مهال یو بل ته مخکې له مخکې خبر ورکړي. جنرال کریمی د امنیت شورا غونډې ته هم دراز وویل د پاکستان لپاره اونکو اقداماتو وروسته چې کله په سیمه کې ډیر افغان سرحدي ځواکونو غبرګونو خود نو د پاکستان پوځ سیمه ته درنې وسلې او اضافي پرسونل وستو. لوی درستیز وویل پاکستان په دې اقداماتو سره د ستاندارد عملیاتي طرز عملونو له موافقو سرغړونه کړې. د راپور له مخې د امنیت شورا غونډې ته دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی او د افغان سرحدي پولیسو عمومي قماندان جنرال ګلنبی احمدزی هم په دې اړه معلومات ورکړل. د جمهوریت ریاست ویب پاڼه زیاتوي ولسمشر حامد کرزی د راپور له اوریدو وروسته د دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو ته امر وکړ چې د پاکستان د سرحدي دروازې او نورو تاسیساتو د لری کولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. د امنیت شورا غونډې همدارس اړوندو دولتي ادارو ته امر وکړ چې له پاکستان سره د دې تاسیساتو په جوړولو کې د نړیوالو ځواکونو د لاسلرلو په اړه له هغو څخه وضاحت وغواړي. د امنیت شورا غونډې همدارس ډیورن کرخې ته نږدې د وسلوالو په برید کې د ملي اردو د ډیر لسو سرتیرو وژنه هم په کلکه وغندله. د جمهوری ریاست په ویب پاڼه کې راغلي دي چې دا سرتیری د پاکستاني طالبانو په برید کې وژل شوی. افغان چارواکي پر انټرنیټ په اردو ژبه خبرو شوې ویډیوګانو ته اشاره کوي چې پاکستانی طالبان ډیورن کرخې ته نږدې د ملي اردو پر پوسټو د حملو په حال کې خي. امنیت شورا اړوندو ادارو ته دنده سپارلې چې د دې حمله په اړه تحقیقات وکړي.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصالحه د زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړل شي.
ستونزې او سرکار پروګرام کې
د ګل او نه پورز.
تاسو مشال ریډیو او مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه هم اوریدلی سي او همغه خبرونه چې تاسو تیر سوي وي بیا اوریدلی سي. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوي. له انیسا جمل څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان چارواکي وایي د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د بدل شوو وسلوالو طالبانو شمیر 21 ته ورسېدو. دغه عملیات د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوی او ویل کېږي چې تر اوسه دوام لري. بل خو د وسلوالو طالبانو ویان سبیح الله مجاهد ویلي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې 5 ملګري بدل شوي او افغان او بهرنیو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان چارواکي وایي تیر ماښام په شمالي وزیرستان کې د تخیل په امپور شګه سیمه کې د امریکایي بے پایلټ الوتکې په یو برید کې درې بهرني مشکوک وسلوال وژل شوي دي. خو چارواکو دا نه دي ویلي چې د دغه وسلوالو تعلق له کوم هیواد سره وو. بلخو امنیتي چارواکي وایي د ډیر اسماعیل خان په پهاړ پوره سیمه کې ناڅرګند وسلوالو نن سهار 2 تنه وژلي او درې نور یې ژوبل کړي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پوهاني وزیر او د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین پرون مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستانی طالبان دوی ځکه په نخښه کوي چې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې هغو ګوندونو ته لاره هواره کړي چې دوی یې خوښوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی حکم ورکړو چې په ډیورنډ کرښه هغه ټولې دروازې، چک پوسټونه او نور تنصیبات چې د پاکستان لخوا په دې وروستیو کې جوړ شوي دي لرې دې کړل شي. د امریکا او روس ترمنځ په دواړه خیز اړیکو کې د تاسا تاوتریخوالي وروسته د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي په ماسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د قومي امنیت سلاحکار ټام ډونیلان د هغې یوې ورځ وروسته له روسي چارواکو سره لیده کوي چې امریکایي چارواکو د هغو 13 روسي وګړو نومونه خپاره کړه چې د میګنیټسکي ایکټ تر لاندې یې په ویزو بندیز لګېدلی وو.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې انسا جمل وړاندې کول. اوس به اسلام آباد ته ولاړ شو او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپړونل په خپلو ګڼو کې د سیمې او نړۍ پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله دا ورسپړنې لوستې دي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې وایي چې د اتوار په ورځ د عوامي نېشنل ګوند په دوه غړو بمی حمله شوې دي. لومړی حمله کې د سوات سره تعلق لرونکو مکرم شاه اوجلې شو. د هغې وروسته 400 په سیمه شبقدر کې د عوامي نېشنل ګوند په یو بل غړي سید معصوم شاه بمی حمله وشو چې پکې نوموړی سره د خپل ملګرو جوبل شو. اداري وایي چې صدر او نگران وزیر اعظم په پیښو د خفغان سرګندونه کړې ده. بل طرف ته عوامي نېشنل ګوند د خپل کسانو د تحفظ غوښتنه کړې ده او وایي دې سره به د دوی په انتخابي کمپاین بد اغېز پریوزی. اداری اخیره کې وایي چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگرانی وزیر خبری غونډه کې د دې خبرې ژمنه وکړه چې ټولو سیاسي کارمندانو ته به سکیورټي ورکول شي او د دې لپاره یې متعلقه ادارو ته د سکیورټي پلان تیارولو ویل دي. هیله ده چې ټولې متعلقه ادارې به د سکیورټي داسې تنظیم وکړي چې ورسره به عام ټول ټاکنې په خیر سره سرته ورسی. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د الیکشن کمیشن په مطالبه په ملک کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د 13 کروڑ بیلټ پیپرو د چاپولو کار د فوز په نگرانی کې کولو لپاره د ملک په دری پرنټینګ کارپوریشنو فوزی دستې ځای په ځای کړی شوې دي. ادارې لیکي چې په تیرو وختونو کې د انتخابي فهرستونو او بلټ پیپرو چاپ کولو باندې بعد ځنې حلقو لخوا د تحفظاتو اظهار کېدو، خو موجوده وخت کې د بلټ پیپرو چاپولو او د متعلقه ځایونو ته د رسولو نگرانی لپاره د فوز د تعیناتي فیصله یقینا چې یو ښه ګام دی، خو سوال دا پیدا کیږي چې داسې ګام اوچتولو نه به په آزاده توګه او غیر جانبدار ټول ټاکنو د انعقاد هغه ټولې تقاضې پوره شي کوم چې لازمي دي او اولس یې توقع کوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې الیکشن کمیشن د خپل ټول وسایل په استعمال کې راولي او د 11 مې انتخابي عمل دی د هر قسمه منفي تاثیر نه په پاک ساتلو توجه ورکړي. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگرانی وزیر مسرت قدیم د پښتون نومیالي شاعر عبدالرحمن بابا ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې دي او ویلي دي چې نوموړی د لوی پای او انقلابي شاعر سره سره یو لوی انسان وو او د هغه په شاعرۍ کې د انسانیت پیغام واضح په نظر راځي. اداریه وایي په مجموعي لحاظ عبدالرحمن بابا د انسانیت شاعر وو او په شاعرۍ کې انسانانو او پښتون قام ته دا پیغام ورکړی دی چې دوی دې د خپل ورور او عزیز خیال وساتي، یو بل سره دې نرمي او همدردي وکړي، د یو بل د جذباتو او احساساتو خیال دې وساتي او مینه او ورورولي دې عام کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون او ورځپاڼه لیکي چې پاکستانی طالبان د دې ملک ته راتلونکو ټول ټاکنو د تاله ترغه کولو ځکه هڅه کوي چونکې دوی ته معلومه ده چې پیاوړی جمهوریت هغه یوازینۍ لاره ده چې د دوی مخه نیولی سي او د دوی په دایمي توګه له منځه وړل لپاره کافی وي. بلخوا ای ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې د هالیوډ فلمی اداکارا انجیلیا جولی په افغانستان کې د هغه سکول چې دی جوړ کړی دی جون ته زده کوونکو ته د یو فلمی ستوري په توګه نه بلکې د یو مرسته کوونکي په توګه ګوري. د دې مقالې غټه کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو ادارې کې لیکي چې معلومه نه ده ولې هر څوک په دې متلونو باور کوي چې ووټ د ګولۍ نه زیات طاقت لري او قلم د تورې نه زیات عظمت لري. ورځپاڼه زیاتوي چې هو همدا سي ده، خو په اوږدمهالو چارو کې نه چې د جنگ په میدان کې، د جنگ په تود میدان کې خو قلم د هیڅ کار هم نه دی، او همدا ډول د ګولۍ استعمال سره که د ووټ مثبت اثرات تباه کیږي نه خدا ده چې اثر یې دومره پیاوړی نه وي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې تحریک طالبان پاکستان په دې پوه دي، او دا ورته هم معلومه ده چې پاکستان کې هر اړخیزه او باصلاحیت او اوږدمهاله جمهوري ادارې د دوی لپاره به په راتلونکو ورځو کې تر ټولو لوی ګواښ وي. ورځپاڼه لیکي چې پوځي عملیات کېدای شي د دوی د واک نه قبضه شوې سیمې بیا ترلاسه کړي، او د امنیتي ادارو لخوا په سیمو کې د زیاتو فعالیتونو او طالبان د قانون منګولو ته راوستل کېدای شي د دوی ازادۍ د خپو لاندې کړي، چې دا مهال یې څه امکان نشته. خو هغه پیاوړی جمهوریت چې هر اړخیزه وي کولی شي چې هغه منبع غرق کړي چې دغه بلا پرې پای. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو پر مخ کې تر ټولو آسان او ساده هدف دا دی چې راتلونکي ټول ټاکنې کېدو ته پرې نږدي، او اوس چونکې د دوی دغه هڅې کامیابې نه شوې نو اوس غواړي چې خپل دغه هدف ته د تشدد له لارې ورسي. او ځکه یې عوامي نېشنل ګوند، متحده قامی غورځنګ او پیپلز ګوند ځکه د هدفونو لپاره ځانګړي کړل چې دوی وایي دغه ګوندونه سیکولر دي. بلخوا فرانس پریس خبري ایجنسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان پلازمینې کابل سره نږدې د یو جنگ ځپلي کلی په یو سکول کې خلک امریکایي فلمی اداکاره انجلینا جولی یا خود یو مرستندویا کارکونکي په توګه پیژني او یا د یوې انجینیر په توګه، خلک یې د یوې فلمی ستوري په حیث بالکل نه پیژني. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې لپاره ځانګړي استازي انجلینا جولی د کلاګودر په دغه سکول تیر کال جوړ کړی وو، او وایي چې د سرو زرو د کالو د نوي کاروبار په ګټه به په افغانستان کې نور سکولونه هم جوړوي. ایف پی خبرې ایجنسی ته د دغه جینکو د سکول په 2500 جینکو زده کوونکو کې یوې 14 کلنې همیره ویلي دي چې په دغه سکول کې د نوو سهولتونو له وجې هغوی ډېرې خوشحاله دي، ځکه چې مخکې به د سکول په انګړ کې زده کړې کولې، ګرمۍ یخنۍ به سخت ځپلې، خو اوس یې سکول بیا روغ شوی او خسته شوی دی. ایجنسی وایي چې کله دوی د همیرې نه وپوښتل چې دا سکول ورته چا جوړ کړی دی نو موسکی شوه، او انجلینا جولی ته یې په اشاره وویل دغې ښکلې جینۍ.
تاسو مشال ریډیو اوري. نن سهار په زابل ولایت کې په عامو خلکو د سړک پر غاړه شخصوي ماین ورچاودلې چې له عملی د شذو ماشومانو په ګډون دولس تنو ته مرګ ژوب لاړولې ده. چارواکي وایي چې چاودلې ماین طالبانو یو شی. زموږ خبریال سید شاه سکیم په دې اړه نور حال راکوي.
چاودنه نن سهار د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د عامو وګړو په یو ټراکټور شوې ده چې له امله یې راته تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د زابل د امنیت امیر غلام جیلاني فراهي وایي دولس تنه عام وګړي په ټراکټور کې سپاره وو چې سهار په 8:30 بجې ورباندې د سړک پر غاړه یو ځای پر ځای شوی ماین چاودېدلی دی. دی وایي پیښه د سیوري په بورګي سیمه کې شوې ده.
ټکچر البته شخصي د ملکي خلکو یو ټکچر وسی چې په هغه کې کډو کوچنیان بار وسی د بورګي د کلي سره چې د سیر د ولسوالي مربوط دي د الخمین سره حسابات کړي دي. په نتیجه کې 8 تنه شهیدان شوي دي چې په 2 تنه کې څلور زنانه شامل دي، څلور تنه زخمیان شوي دي چې په زخمیانو کې نجونې او زنانه دي.
چارواکي 14 د طالب وسلوالو کاربولي خو لا تر اوسه دغه ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. نو ورځې وړاندې هم د زابل په مرکز کې ځانمرګي برید شوی وو چې پکې یو افغان ډاکټر او 15 تنه بهرنیان وژل شوي وو.
د ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی چې کڅه هم امریکا په شام کې خلکو ته خوراکي او طبي مرستې رسوي، خو د دې باوجود په دې هیواد کې د امریکا ضد جذباتو کې زیاتوالی را روان دی او هغه ځکه چې امریکایان د خپلو مرستو مشورتیا نه کوي. په عین حال کې جیت النصر چې له القاعده سره اړیکې لري د دغه مرستو او ویاړ په خپل نوم کوي. نور تفصیل له اسرار علم مومن څخه ورو.
د شام په نارمه خار حلب کې یو مرستندوی ډله خلکو ته خوراکي شیان رسوي. دوی د بمباری او نه هم د چاله خوا د تختول کېدو پروا کوي او په ناڅرګند غاړو کې خپل کار پر مخ بیایي. د دې خوراکي شیانو ټوله خرچه امریکایي حکومت ورکوي. خدا کار دومره په خوفیه توګه کیږي چې زیاتره خلکو ته دا هم نه د معلومات چې دا مرستې د امریکا دي. امریکایي او مرستندوی ادارو چارواکي په دې نظر دي کچېرې دا مرستې په ډاګه کړل شي نو د مرستې ترلاسه کوونکو او رسوونکو ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې په شام کې د حکومت لخوا په بمباری کې مرګ جوړه زیاته شوی او د بشار الاسد رژیم لمنځه تللو هیڅ نښې نه ښکاري. د یاغیانو ملاتړ کوونکو کې دا احساس مخ په زیاتېدو دی چې امریکایان د دوی مرسته نه کوي. 50 کلن محمد فواد چې د بیکری دکان لري او سودا اورلا د امریکا په خرچه راځي، په دې نظر دی چې امریکا د هغوی لپاره هیڅ نه دی کړی. او نوموړی وایي دکان ورلا جبهة النصر ډلې په خپل خرچه ډک کړی. له القاعده سره د اړیکو درلودلو له وجې امریکا د غډله د ترګر ډلو په لیست کې چولی. د شام هغه وګړي چې پر دې پوه دي په حلب ښار کې خلکو ته په مرسته رسولو کې امریکایي حکومت ونډه لري، وایي پټ په پټه مرستو په دغه سیمه کې د خلکو حالت ډیر ښه کړی او لوی بدلون یې راوستی. د مرستندوی ادارو کارکوونکي وایي هر ورځ د امریکا په خرچه 2,00,000 خلکو ته اوړه رسول کیږي. له دې پرته نور خوراکي شیان څه باندې 4,00,000 خلکو ته ورکړل کیږي. همداراز 1,08,000 خلکو ته د امریکا لخوا کمبلې ورکړل شوي دي. د دې ترڅنګ د شام په بیلابیلو برخو کې جوبل کسانو ته د درملنې رسولو لپاره امریکا 144 هسپتالونه او کلینیکونه په خپل خرچه چلوي. نه یوازې امریکا بلکې ترکی او د بیپولو ډاکټرانو په نامه د فرانس د دوانو ایجنسی هم په شام کې خلکو ته طبي مرستې رسوي. خو په دې کې شک نشته چې د مرستو په برخه کې په غربي هیوادونو کې امریکا تر ټولو وړاندې ده. په ریپورت کې راغلي دي که څه هم امریکا په شام کې خلکو ته مرستې رسوي، خو د دې باوجود په شام کې د امریکا ضد جذباتو کې زیاتوالی را روان دی او هغه ځکه چې دوی د خپلو مرستو مشهورتیا نه کوي. په عین حال کې جبهة النصر چې له القاعده سره اړیکې لري د دغه مرستو ویاړ په خپل نوم کوي.
د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی سبا ماسپښین د پېښور پر 2 بجې د مشال رادیو په 19 خبرونه د کرښې پر غاړه کې میلمه ده. کته سول هغه څه پښتنه لري نو د ټلیفون، سکایپ، فیسبوک او ټویټر لاره کولای شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی مرکه سبا ماسپښین د پېښور په 2 بجې پیلېږي.
او سم لجمنه سره سم زما کور زما کلی 19 پروگرام چې ستاسو لپاره خدای نور ناصر جوړ کړی دی د خبرونه راځي چې په دې خبرونه کې لاغه سره د ژوب یو کلی تولاړ سو.
قدرمن اوریدونکو د زما کور زما کلی خبرونه کې خدای نور ناصر تاسو ته هرکلی وایم. او هم نن د ژوب په یوه لری پرته سیمه په ګوستوی کې دلته راغلی او په ګوستوی کې له ځایي اوسیدونکو سره له ځایي وګړو سره خبرې کوو. په دې باندې چې په ګوستوی کې څومره شایسته دی، دلته څومره ځنګلونه دي، دلته کم د پښتنو قبیلې دلته پرتې دي او همدغسې د دوی ژوند ژواک څنګه دی. د دې سیمې په شایست باندې به جلا جلا خبرې کوو له بیل بیل کسانو سره. لومړی هم له ما سره شاباران مندوخیل صاحب ناست دی چې د ژوب سیمې خبریال هم دی او په خپله له ګوستوی سره تعلق لري. شاباران مندوخیل څوم دا وخت سره دی په ګوستوی کې. او له شبران منوخیل صاحب اول کته شو درات وایس چې ګوستوی له ژوب څخه شمال لویدیت ته په یو سرشل کیلومتر باندې پرته ده دغه سیمه. بیا لدی سره په شاو خوا کې دا په ډیورنت کرښه باندې هم د پاکستان خواته لدی سره نور په شاو خوا کې کومې کومې سیمې دي د دغه کلم رئیس مړه بردون کوته لږ حال راکړي
ګوستو سیدی ته جو بزخه ډیره پر علاقه ده د افغان بارډر سره ډیورنت لاین ورته ویل کاجی پر دې باندې پروته ده سیمه او دا ټول غرینه علاقه ده لدی سره د افغانستان پکتیکا صوبې دوچینه ضلع سرحد کم دی ور سره واقع دی او بیا د غنم نه بل شکر کم دی هغه د شمالي جنوبی وزیرستان د جنوبی وزیرستان سیمه کوم د وانه سرحدي پټي ته د ګوسو لسیمه سره لګاږي او دا د تحصیل سمبازه مغربی سیمه ده او پدی کې مندوخیل قبیله کاریزی قبیله سکم ده پدی کې آباد ده پدی کې تقریبا ټوټل 22 کلی آباد دي 22 کلی سکم دي په دې کې د ټوټل د مندوخیل قبیله دي او زموږ علاقه سکم ده قدرتی یو داسی پیداوار لري داسی زنګل لري چې هغه ډیر حسینه او ډیر شایسته دی او دا د ستا په مخ کې سکم د مشرقي سایډ ته مخامخ غر دی دا د زنګوزی زنګل دی قدرتی تو او لدی زخه دا کال هم خلګو په کروڑاو روپیو آمدن اخستی دی دا یو قدرتی پیداوار دی او دا یو ډیر حسینه زنګل دی په پاکستان کې د زنغوزی پیداوار نور په یو سیمه کې نسته سوای زموږ په ژوب کې او په ژوب کې په کوه سلیمان شینغر او زموږ د ګوستو سپیره غر سی کم دی په دې کې د زنغوزی پیداوار کوي او له دې سره سره د زیتون هم ځنګل ډیر وسی ځنګل دی سی خلک له دې ځنګل ځخه سموږ مقامی شنه ورته ویایو د شنه هم ډیر وسی پیداوار کوي او هغه هر کال کوي او دا سیمه کوم ده د ځنګلو له لحاظ ځخه ډیره حسینه علاقه ده لیکن د حکومتي سرپرستۍ ځخه دا سیمه محروم ده او دلته دا ځنګل سی بچاو هم دی دا د خلکو په خپل سوچ او په خپل مدد باندې دا ځنګل تر اوسه پورې بچاو دی لیکن د خلکو معاشي حالات دومره کمزوري دي سی اخر به خلک ودی ته مجبور کاږي ک حکومت ودی ته توجه ور نکړي نو بیا به دغه ځنګل پرې کاږي دا ځنګل به تبا کاږي له هغه ځخه بیا د انساني زندگی انتهایی بخاطر ډیر لو خطر ده چې زموږ په نورو سیمو کې داسې ډیر حسینه او ډیر لوی لوی ځنګل وو لیکن هغه خلکو پریکو کاټکو د ماش په خاطر باندې مګر زموږ سیمه خلکو دا ټیم محفوظه کړې ده نو اخر به دغه سیمه هم دغه نمونه سپیره غرونه پاتې سي که حکومت ودې ته توجه ورنکړي
سید شبران من خیر سب تاسو ته بیا هم راځو تاسو سره بنور خبري هم کو یو بل سپنجره کاکا را سره ناشته کاکا اول که تاسو خپل نمره ته واخلي
ما نوم اختر محمد
اختر محمد کاکا عمر څو کلن یې
د مطلب شپته کولو ته قریب یې
ښه اختر محمد کاکا تاسو دلته په ګوستو کې د شبران سب راته خبري وکړي چې 22 کلی دی په دې کې د دې اکثره د ځوانان سپنجري روزګار تاسو څه شدي په دې سیمه کې په دې کلیو کې
روزګار په لاله حالت موږ نه نسته خالي دغه دلته زو شار کې مزدوري کوو بیا زو کلی ته او بل د تعلیم موږ ډیره کمزوري ده ته تعلیم علي موږ نه کاږه او روزګار مزګار حالت نسته د خاص روزګار نه پیدا کاږه نور شارو ته چې مزدوري کوي بس بیا راځي
دغه دغه چې کوم کلی پراته دي کنه او بیا هڅه خاص تاسو اوسېږي په کور کې موږ دلته وینو چې اکثره د ډبرو کورونه دي کنه د جو په نور کلیو کې هم دغه ستاسو تاسو په ګوستو کې اکثره داسې دي چې د ډبرو څخه جوړ شوی د دې خاص وجه ته چې د ډبرو څخه کورونه تاسو ولې جوړوي کوټي خونی ولې د ډبرو جوړوي
بس موږ لا کا کې د ډبر بس خشته مشته مشته نه راسرلی نه راوړای السلام
علیکم
دغه د ډبرو کوټیم دي دغه جوړو دغه کې اوس زمونږ د مزارز باندې بس مالداري لرو د مزارز باندې کو
اختر محمد کاکا تاسو بیا هم را سره یاست یو بل ځوان را سره دی تاسو کاول خپل نوم را ته واخی تاسو
نوم یار خان
یار خان تاسو نوم دی یار خان تاسو یو ځوان یاست د ګوستوي او د ته په ګوستوي کې وو سیدل ته پیدا شوی دی په ګوستوي کې
د ګوستې ځوانان څه کوي؟ هغه ځوانان چې هغه لا هم پر روزګار باندې اختصاصي ونه دي، هغه څه کوي؟ څه شغل یې څه د غوي وخت په څه باندې تیریږي؟
د هغو خو داسې اکثره چې کم ځوانان دي د راځي په دا نورو شهرو کې وي، داسې کم کم عمر هلکان چې دي هغه پاتې وي، هغه لیا غرو ته خیازي لرګي راوړي، لیا په مال پسې وي، په وضو پسې وي، او لیا بل داسې دنیا حالت وي، روزګار وي، دغه کوي، لیا واښه راوړي، لیا په کله کله په ښکار یې ورځ ډېر د خوشحالي، هغسې بیا په ښکار ولاړ شي.
تعلیم شته که نشته؟
تعلیم نشته، اسکول مخکې جوړ کړی دی، ماسټران راځي ورته، نو تعلیم یو شایم نشته تر اوسه پورې. علاقه ده کې ایک دوم زده وي د چا سیا کم په کلي کې هلکان چې دي ایک دو اوس تپوس ځینې وکړه علاقه یې در وښو چې ایک څو دي.
دغه چې د شابران مندوخیل صاحب موږ ته وویل، دغه چې د زنغزو ځنګلونه دي، د زیتونو ځنګلونه دي، دغه ځنګلونه اوس هم ولاړ دي او که خلک ریبي وهي کټایي شروع ده کنه؟
نه، دا خو داسې حساب دي دا نشتر ورته یایي، دا په کال کې یو کال کله سیزن راشي، یو کال بیا اگر سره سیزن نه وي دغه، نو بیا دا سیزن په ټینګ کې شل په تر میاشت قدر پورې خلک پکې لګیاوي دا زنغزي دي نهغه کوي، او نورې دغه درختې دا ټیم بس دغه وچې ولاړې دي.
نه کټایي شروع ده که تاسو کلیوال نه پرېږدي؟
یا دا ځنګل خو بند دی، وینه ځنګل موږ بند کړی دی، کټایي څوک هم نه کوي، دغه ولاړې دي، نه ونه وهي، نه د زنغوزي، یو شان دانه یو وچې لرې په غرو پسې اوړو، هلته که داسې وچې لرګي پیدا کړو هغه لا پر خرو رابار کړو، لې په شا باندې راوړو، نور د ځنګل نه و، موږ ځنګل بند کړی دی، نه د کوم بازار کې دلته کورونه دي، موږ دې ته نه را پرېږدي.
ډېره مننه شابران مندوخیل صاحب، تاسو ته یو بیا هم راځم. او دغه چې تاسو ذکر وکړ د ځنګلو، دغه ځنګلونه یار خان هم دغه ذکر راته وکړ چې دغه سیمې خلک په سیزن کې مانا چې کله ځنغوزی وسي پوخ سي بس بیا دوی ورځې راکاږي. او له دې سره زیتون تاسو یاد کړ، د زیتون لږ معلومات راکړئ، د زیتون څنګه ځنګل دی دلته، او د دې دغه بیا څنګه خلک راخلي د زیتون؟
د قدرتي پیداوار هم یو خپل طریقه وي، یو خپل سیستم وي، کم سي د ځنغوزی فصل دی قدرتي، دا چې کله هم زموږ مسرانو د تجربې په تور ثابته کړی دی، هر درې کال بعد د زنغوزی بقاعده مکمل فصل کاږي چې ټول ځنګل ځینې ډک وي، د هغه برفوره چې کوم فصل وي هغه درې کلنی وي. او کوم سي د زیتون د درخت او د قدرتي پیداوار معاملات ده، هغه چې کله بارانای کال وي، چې کله بارانونه په کم کال باندې کاږي، د زیتون فصل بیا په ډېره لو پیمانه باندې کاږي، یعنی داغه کم سي فصل دی، داغه کم پیداوار دی، چې شنې موږ په لوکل زب کې ورته ویایو، چې دا ټیم وشار ته به تا لیدلې وي، په ریډیانو کې عام خرڅېږي، په دکانو کې خرڅېږي، او د دې کیلو عام زموږ په ژو شار کې کم دی، په شپېته په اویا روپۍ باندې دا ټیم یو کیلو خرڅېږي. مګر دلته هغه لوکل هغه سیستم هغه طریقه کار نسته، چې ګوا دا سټور سي او دا بیا خلک ماشي تور زیاته فائدې ځینې واخلي، لیکن د دې د فصل طریقه کار دا دی چې هغه هر کال کاږي، او که کم کال د بارانو وي هغه بیا ډیر زیاته ښه فصل کوي، او دغه شنې چې کمی دي هلته خلک د مالو د فارم استعمالي، د خوراک د فارم استعمالي، د شنې وکټي په ډبرو باندې، او بیا هغه ته په لوکل طریقہ باندې بقاعده داسي تیاری کی برابری کی، بیا هغه د خوراک د فارم بقاعده د خلکو د خوراک هم یو موثره ذریعہ ده.
د شنې چې وړي بیا ګړ ور سره ګډي کڅ شو،
د شنې بیا طریقہ کار دا وی سی وا زمر سي کمی زنانی وی شجی وی هغه لاندې غټي ډبري وی، نو موږ غرګي ورته وی په دې غرګي باندې بیا غټه تالی ډکې لښنوځه هستري او زرغونی ستوري او سری شنې موږ دې وباسو، د ثابت شنې فاتسي دا بیا په ډبره باندې وټکې، او دا ثابت
پورا تالی جن اڈا کی بیا ودی تا د اوڑو لواڑی مجر تیایو روز ور تیایو ہا روز جوڑ کی بیا دا روز لدیشنو سرچ کم دی مکس کی بیا دا دغو بقایدہ غوڑی ووزی تیل ووزی
صحیح
آغا تیل ہم خلق دا استعمال دا پار راولی مطلب سرو نا پا غوڑی لاسو نا پا غوڑی دا غو دیر زور ور تیل ووزی لیکن آغا بیا دا خوراک پا طور آغا نور مشپوس ور توی آئی پا لوکل زبا کی آغا خلق خوری دیر شخوند کی کو کل کتا پوسا وخری او پاغه پسی او بوچی نو دا د دنیا یو بهترین ذائقه او ټیسټ لري مگر لبد مرغه هغه پیدې موږ نه دي ځنه اخستی لکه څنګه چې پېښلی کې په استرالیا کې سي د دې زیتون چې کم یو بقایده ماشینان وی یو سیستم وی چې دا غو تیل وباسي او بیا په ټول دنیا کې دا غ تیل ډیر مشهور وی بیا په ډیر قیمت باندې واړه واړه بوتل خرڅي نو هغه شی نست نه د حکومت ودی ته توجه ست نه د دې متعلقه ډپارټمنټ ته ودی خواته یو زره توجه نست سی مثال د دې بقایده پلانټ ولګیږي بیا له دا پلانټ څخه به هم د حکومت امدنی وی هم به د دې وطن د سیمه امدنی وی نو دغه مشکلات خوسته لیکن په لوکل سطح باندې دا یو ډیر اهم پیداوار
شابرامن درخل صاحب لطاف سره مې ورستی پښتنه ده دغه چې موږ دلته ولید ټوله غریزه علاقه ده ګوستي ټول کلی په غرونو کې پراته دي او تاسو په بیا بیا باندې یوازې د ځنګل د میوې ذکر وکړ هغه چې قدرتي پیداوار دي په ځنګلونو کې کېږي لکه شنه سو ځنغوزای سودا کېږي نور دغه چې کار کاروانه دی خواته نسته ولی دا ځکه نه دغه مسله
خدای نور صاحب ته ویني سي ککشته ګوري کفورته ګوري کلار ګوري کبر ګوري نو دلته ټول غرونه غرونه دي او کچيري بیا ته معمولی هوارن ځکی ویني د ازمش په کلی کې نو هغه صرف دومره لوکل دغه زرین ځکی هواري کړی دي خلکو خپل مدد په هغه کې خلک یا په سیزن باندې غنم په ډیر کم پیمانه یا دوزار د مالو د پاره یا مشک د مالو د پاره بس دغه پیداوار دی ولی د غری نسیمه ده په دې کې یو قسم داسې زری بندوبست نه کیږي او که بیا چیرې هم خلکو کړی وي دا غو رسد تر بازار پورې که چا هم کړی وي او محنت یې کړی خواري یې کښلی وي نو هغه رسد چې کوم دی تر مارکیټه پورې نه کاږي نو خلک سره ودې ته زیاته توجه نه ورکوي د مالو دپاره اکه دوکه کنځکې هوارې کړي وي نو هغه مشکې او د وښو دپاره استعمالی نور دلته هغه اگریکلچر هغه اهم پیداوار کو نه کیږي
مننه لته څخه پایندګل مندو خیل صبر سره دی او پایندګل صاحب څخه په پښتو پښتنه کوي چې دلته چې موږ راغلو لوی لوی غرونه وینو جګ جګ غرونه او لوی لوی چړایانه باندې موږ راوخته دلته د دې سیمه د شایست پاړه که څه هم د ټول قدرتي ځنګلونه لري دلته خو بیا به هم د دې سیمه د شایست پاړه پایندګل مندو خیل صبر ته وایي چې کوم کوم هغه سیمه د چاغوي ته باید موږ ور او وینو د دې سیمې شایست او کدا غس موږ نور اوریدونکو زموږ دغه دراجول لري د اګوستي پروګرام او رینو هغه هم باید د دې سیمې د شایست د کټول لپاره راسي پاینګول مندو خیل صاحب شایست سره ته معرفي کچ په کوم سیمه کې کوم سیمې ډیر شایسته دي او څه خصوصیات لري هغه
خدای نور نظر صاحب ډیر مننه ستاسو له دوري لري زازخه د زموږ غرین علاقې ته ځان را رسولې دي د مشتاس ته هر کلای وایو او ډیر مهرباني ستاسو مشتدا مو کرا ک سیستاز د رادیو لاري زخه موږ مداخل غوته او د حکمرانانو ته دا وای واقعي زموږ دغه غرس دی ډیر شایست لري ډیر جګ جګ درخت لري د زنګوزه درخت لري د شنو غلري او په دې کې زیرا هم کاجه قدرتي زیرا د سډيره قیمتي زیرا وي او د خلک سدي د دوی پکاره ولي او نشپه سدي د مخامه غرڅته ویني د ځنګل سدي دا دخت نشپه ویل کاجه دا دومره سیلاني ځای دي چې ته په دې ځنګل غټسي ته پر بالکل پر لاس غزه باندې بیا بل سړی لیدلای نسی نو دومره ګڼ ځنګل دي او په دې کې سدي باقاعده بالا چشمه دي واوري سي وسی به خډيره واوره پر پروت وي او په دې کې ښکارم کاږي زرکی هم وسی سي هم وي او دارنګ سي د نور هم ډیر سیلانی ځایونه دي، خو له بده مرغه دلته سیلانان راتلای نشي، روډ نشته، هغه سهولتونه نشته چې دلته سیلانان راشي او دغه ځای وګوري. موږ د دې کلي، موږ د دې سیمې خلک سی یو، موږ هم ډیر په ګرانه باندې ورځو راځو. نو لحاظ زموږ له د حکمرانانو، زموږ له حکومته دا خواست دی چې دغه داسې یو ذریعه برابر شي چې دا سیلانان هم راځي او زموږ د دې علاقې خلک هم له دې ځای څخه فایده واخلي. نو دغه شایسته او باقاعده بالا چشمې دی، اوبه دي چې کار پر وسي، دا اوبه موږ په کار راوستلای شو، کښته یې راسوړولای شو، دېږ مشکلې ته یې راوستلای شو، خو له بده مرغه حکومت توجه نه ورکوي او زموږ په وس پر نه دسې موږ څه وکړو.
صحیح ده، ډېره مننه.